په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غوږ یاسپره روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبري جنن د شکرې ناروغي پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پښتنې ځوابوي. په څو شیبو کې نوریاس نوری د خبرونه پیلوي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر تر کمه شوې. یو نړیوال سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په سودان کې د الجزیره ټلویزیون د دفتر مشر نیول شوی. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر تر کمه شوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده، په هغو باندې ولاړ دي، هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اجانس د طالبانو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي چې ځینې نور کسان ټپیان سوي هم دي. خو د پروني چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان چمې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کوویل ښار زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن یک شنبه روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان ته ننوتلې. هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل کشف کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغراولو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي د سودان امنیتي ځواکونو پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه وهلې او نیولې ده. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشي په باب نور جزئیات ورنکړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګاز د کارونې له کبله 15 کسان وژل شول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سوه چې لویدیز د سودان لپاره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. سودان کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر لسو زیات معترضان مړه او نږدې 200 نور ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شاید د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,196 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې دومره لوړ شمیر نه و ثبت شوی. په کورونا وایرس د 228 کسانو مړینې په جرمني کې په کورونا وایرس د مړو ټول شمیر 9,618 ته ورساوه. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژۍ د بیې لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونیسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت رایې خپلې کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. شاید دغه ټاکنې به د دغه هیواد په ویشل سوي پارلمان کې پر یوه ایتلاف خبرو اترو ته لاره پرانیزي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې مسابقه وکړي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې یا دیابېټس نړیواله ورځ ده. د دیابېټس نړیواله ورځ په 1991 کال د دیابېټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډېره زیاته شوې وه ونومول شوه او له هغې راوروسته هر کال د دې لپاره لمانځل کېږي چې دغې ناروغۍ ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام واړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډېر لیدل کېږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیته بلنه ورکړې ده. احمد زیته خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. زه خپل ور سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې له دې چې احمد صاحب تاسو ته واردر کو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم، تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221212501 بل شمیره ده 00420221201 ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا یې تکرارو 00420221201. دغه راز د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دې وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکره یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېره ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په باره کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هارمون ده چې د انسولین په نامه سره یادیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنسي رامنځته شي او یا د دې انسولین د هارمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه اغلیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تباوت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو هم دغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه هغه پزړه کې دي، که په ګردو کې دي، که په دماغ کې دي، که د بدن په بل هر برخه کې دي، دا متاثره کوي. عصبي کیبل که هغه مرکزي عصبي کیبل دي، که محیطي عصبي کیبل دي، هغه متاثره کوي. پوستکی متاثره کوي، سترګې متاثره کوي. نو په همدې اساس باندې شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندگی د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعض نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغو اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د څلوېښتو کلونو څخه پورته وي او نسبتا چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، د هغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو عدم کفایه تشکیلوي، چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کړي یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبرې وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده، که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند ترلاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په طبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که هغه قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي او جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي، د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري او شکر لري، په خپل شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصابي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوته ونه اوسېږي. که چیرته خدای مکړه د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، لکه زموږ ستاسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرضونه چې هغه درد ولري هغه ته مرض وایي، هغه امراض چې درد ونه لري هغه ته بیا دوی مرض نه وایي، یا د هغه په مقابل کې بې تفاوته وي. او په طبابت کې ټول مرضونه چې درد ونه لري هغه ټول وژونکي مرضونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لږ مریض څه تنده پیدا کیږي، خولې وچیږي، تش امتیاز ته زیات زیات دي. بیا نو که چیرته بعضې مریضانو ته چې دغه عصبي کیبل یې لږ ورته هغه کې بیا نو د پښو د لاسو سوخته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بې تفاوته وي. نو په همدې اساس باندې د شکرې ناروغي ډېره یوه خطرناکه ناروغي ده، که چیرته بې تفاوتي وشي. او که چیرته د شکرې ناروغي په مقابل کې بې تفاوتي ونه شي او دغه د شکرې ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکرې د مریضانو دا ده، که چیرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوي او د یو سلو درسو په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر معاینه کړي د یو سلو څلوېښتو ته د دوه سوو په مابین کې وساتي. او که چیرته ایچ بی ای ون سی یو بل ډیر ایڈوانس معاینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږنیم او د اوو په سبب مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکرې ناروغي ته ناروغي هم نه ویل کیږي، ځکه ټول هغه اختلافات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکرې ناروغي ورکوي چې هغه د بدن واړه لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم ده، قلبي سیستم ده، دا بیا نه شي متاثره کولی، دي هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلو کیږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کیږي، دا جنجالونه دغوی په نیز باندې په ډېر نادر ډول سره بیا رامنځته کوي. نو د دې دپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې که چیرته موږ وغواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو ساعت باید پیاده روي وکړو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغو غذاګانو څخه باید زیاته استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاري. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خوږه لري یا ګلوکوز لري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وایي، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او دا کیک او کلچه، دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده، چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافاتو جنجالو څخه چې د شکر د مریض په نیز باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی تاسو خرنه واچو ولې د شکر په ناروغي باندې په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي د اوریدونکو ډېرې پوښتنې به هم ځواب شوي وي کله اوریدونکو هغه په پایل کې چې موږ متخصص ډاکتران رابولو څرګندونې کوي اکثرا هغه نه اوري بیا وروسته ډېرې پوښتنې تکراری کیږي. خو که راسو یوې مسلې ته چې تاسو د شکر د دوو ډولونو یا په دوو کټګوریو باندې وویشل چې یوې کدای شي مخنیوی وشي او بلې خطرناکه ده او هغه هم درملنې ته اړتیا لري، دغه چې مخنیوی کدای شي چې په خپل یو شخص کولای شي چې هغه مخ ونیسي یعنی درملو ته ضرورت نه وي، هغه کوم د شکر کوم حد دی؟ تاسو مخکې یادونه وکړه د نوین تر 130 پورې په لوګه باندې او کڅوک موړي وي د 140 تر 200 پورې.
بالکل اصلا کچیر ته یو څوک خپل شکر معنی کې پوینه کې کچیر ته د شکر اندازه په نهر باندې مثلو نه کان وی په دې معنی ده چې دا شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. او کچیر ته یو څوک په نهر باندې خپل شکر وګوري او شکر د 100 او 150 ما باندې چی وی او یا دا چې په مړه باندې وګوري په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه د 100 او 200 ما باندې چی وی دې ته امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورته کې په دې معنی چې دا اشخاص نه شکر ته داخل شوی دي او نه په نارمل حالت کې دي. کچیر ته 100 تدابیر ونه نیسي نو هغه بیا شکر ته داخليږي. تدابیر څه شي دي؟ اول تدبیر دا ده چې د پری ډیابټ مریضان بیا هم وایم هغه مریضان چې دلچیږي چې نه نارمل وي او نه شکر ته داخل شوی وي نو 100 تدابیر کوونه نیسي شکر ته داخليږي او په تدابیر ونیسي بل شکر به بشکیږي بیرته عادي حالت راځي.
ډاکټر صاحب
تدابیر څه شي دي؟ اول وزن باید کم شي.
ډاکټر صاحب همدغه تدابیر نه مخکې تاسو اوس یو څوک څنګه پوه شي دا خو هغه آلې ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي، دا کېدای شي په خپل د آله واخلي او خپل شکر وګوري؟
بېلکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویل شي، دغه اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رامنځته کیږي. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي 10% د پنځه باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراز والایم ته باروس کی چې هغه اراز والایم دا چې مریض په پاو کولا د تګيږي خلو به وچیږي تشو میتیازو به زردرږي نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک 10% رامنځته کیږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سی وی ی دوی په نسبت باندې دغه د تندې اراز ولایم د خپلې وچوالې اراز ولایم دا چې تاسو میتیاز تر روان دي د اراز ولایم د دوی په نسبت باندې موجود نه وي په تصادفي ډول سره به پروتین معایناتو کې دا تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو ورې باید مکمل چیک اپ وشي ترڅو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمعې څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ورک شخص ور باندې مصاب وي خو دا به نه پوهیږي چې شکر لرمه ځکه تنده به د پنس باندې موجوده نه وي او خپل وشوالی به د پنس باندې موجود نه وي تش میتیاز او تک به د پنس باندې موجود نه وي نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خاني تلاړ شي نو الته د تماینات ورکول شي نو هغه معایناتو کې به د شکر په وینه کې جذب وي نو بیا به هغه ډاکټر ته وایي چې ته شکر ته تللې نو دغه نو وروسته د 15 کلو نو وروسته بیا د تنده پیدا کیږي د خپل وشوالی مته پیدا کیږي جنسي قوایم کمزوري کیږي خپل وشوالی مته پیدا کیږي او مخکې له دې نه چې دغه کلینیک ورګي دوی په نسبت باندې یو څه اندازه عمومي ځای موجود وي او د پوسټ بعض انتانات موجود وي دی ویني غوړ لیول وو دی په نسبت باندې پوتسي دا ټول هغه څه دي چې دوی په نسبت باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب کله چې یو څوک په دغه پری دیابټس دا معنی چې شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي نو دوی باید یو سره تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري بعد د واګان هم څه چې هغه په قوي شکل د پری ډیابټ مریضان ته ورکول کیږي او بل اعلی چې هغه په خپل د شکر مریضان کولای شي چې په خپل کول کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي نو هغه باندې خاص چپونه لري نو الانسیټ لري په ګوته کې یا مثلا بازو کې یا پورانه کې هغه شریانی وینه هغه وهي بیا هغه شپو باندې هغه وینه کې ماشين دی ورکی ماشین اوتماتې د شکر ورته کوي چې ستا شکر په دغه اندازه کې ده که چیرته شکر د شپېتو او د 130 په باندې وي د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معنی ډیره دقیقه ده چیرته ده خو که چیرته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره 100% د دې دغه معنی بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی تاسو خرانه په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلی وی اوریدونکو هم ډیر ټلیفون کوي د اوریدونکو پښتنو به هم ورسته واورو تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غږونه راوخلو د دوی پښتنې راوخلو او تاسو بیا هغه ته ځواب ورکړي د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده نن مو د شکر یا دیابتس یا قند ناروغي ته ځانګړې کړې او نن د نومبر 14 د شکر یا دیابتس نړیواله ورځ هم ده یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
کورم ودان خدای خوشاله راز احسان الله خبرې کوم د کونړ نورګل سوالین
احسان الله خان خبرونه ته خراغ لاست څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب
او لاسونه جده سوځي مثال ما ډیره دوی وکړه
بلې مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې زما د بخي او لاسونه سوځي مثال
ډاکټر صاحب
اورې ما و
تاسو غږ خبريږي ام داوس ډاکټر صاحب اورې مهرباني د مور کی پکې او لاسونه مو سوځي نور
او لکه مثال دغه جده دا بدن مې وسره لکه شنه مرته کینم بدن مې وسره میګي میګي کی ما ډیره دوی وکړه دغه ډاکټران نوې الرجی دا داده پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنا الرجی به چی وي کنه لکه په لاسونه مې څه یې ورکوټه ځی مې ده لکه هغه دا بهیره چلور کلان ده هغه دا په لاسونه سوځي په خې تو دیږي چې باج وخت یی باج وخت
تلیفون ما قطع کوي ډاکټر صاحب تاسو کو په پښتنه لری ترې
دغه د پخو د لاسو د سویدو په تڅان کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي خلو خو به نه وچیږي تش متیاز خو به زر زر نه زی
تش متیاز لکه مثال شین چای چډيري اوس کو لکشن دراونی زیات زیاپ شي نو به لکه دادا غستون جلرو د تش متیاز او بل چې لکه د خلو د باج وخت سره وچیږي باج وخت نه وچیږي وزن کم باج وخت کمیږي باج وخت نه کمیږي باج وخت ولاړې لکه تقریبا 55 کیلو وزن مال کده باج وخت چې ده په ځای ولاړې 55 باج وخت چې وزن راشي به لکه چلور 253 تراکته شي
مشکل مو ورده سو احسان خان مننه یو بل ورده کوي مهرباني لکم زی او څه پوښتنه لري مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب آواز لږه جوړو خو په ماشومان کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده مخې تاسو رڼا په واچول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کړئ او بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی ازادي رادیو د مهرباني ورور مهرباني
سلامونه نیکی دې احترامات تاسو ته وړاندې کوم ساحل احمد مده ننګرهار ولایت نه
وعلیکم السلام ل ډاکټر صاحب احمد زینا څه پوښتنه لري
د ډاکټر صاحب ندری پوښتنه لرم دا پوښتنه کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دیم ټایپ کی او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو کو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي آیا تداوی لري کنه دیمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه کې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دي او کله ګام دي په دې کول نه کې او دریمه پښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا چې په شکر کې د بدن اطراف ولې به څه کیږي، دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به څه مان سره دي؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنه واوریدل شو
بیا
ښه. مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا بم راواخلو در سره یاداش کې پښتنه مهرباني ځان رو پیژنئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مهرباني.
بلې السلام علیکم د کندر ول تا تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه وینم.
وعلیکم سلام. له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پښتنه لري مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب، د اوکسټن د فشار پکله پښتنه کوم مژه و سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپېتو پورې.
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې. خیر ډاکټر صاحب، د سره یاداش کوي عمومي کوایسي چې رڼا پی واچوي وایي چې د 55 او 60 کلونو ترمنځ مور ده د فشار ناروغي یا د فشار اغلري ستونزه لري. ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ. نور اوریدونکو نه راخلو، قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي. د ډاکټر صاحب نه هغه پښتنه چې مطرح شوی وای ورې کې د شي ستاسو ډېری پښتنه هم ځواب شي مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر مننه. اول به دغه اوروش د نګرهار څخه تماس نیولو د غدري وړ پښتنه چې د موضوع مطابق به دې باندې برنه وته ان شاء الله به نور باندې خبرې کوو. اوله پښتنه دا و چې چې یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري د دوانه بغیر د کنټرول بلې سي کنه سي کېدلی. اصل خبر دا ده چې د شکر په تداوي کې ک اول ټایپ او ک دوهم ټایپ وي دغه لپاره یو سپایه موجوده ده. سپایه نه دا ده چې نو تداوي په درې کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې. اوله دوهم کټګوري کې چې د اوله کټګوري د شکر د مریضانو په تداوي کې چې د هغه فزیکی فعالیت نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي. دوهم هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوي کې شامل خبره ده هغه په خپل پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري هغه وریجه ده، کچالو ده، د غنمو ډوډۍ ده، میوه‌جاتي کیک او کلچه او بره ده، ټول شیان دي دا باید کم کی. او په درېمه کټګوري کې چې ته په دې باندې د شکر مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ترانغه چې اغه نوی او یو سلو ډیر څه په نهاره باندې او په مړه خټه باندې یو سلو سلو کړه د 200 په مابین کې ده. بیا نو په دریمه مرحله کې د دوا توسي کیږي. نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته ترانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو ته اشاره وکوله چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدی سیستم خراب بې وی سترګې خرابوي، نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدل شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په دسي او دسي داول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر امیش د لپاره دوامدار پورته وي، نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د ژوند له لاسه ورکول اساسي لتون هم دغه د بردو ادم کفایه ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو لنډیدل دي، او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره لمنځه تلل دي. نو په همدې اساس باندې همدان توصیه ده چې د فزیکی فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول تر هغه خبره د کلامغه به دوا وسره توصیه شي. او دا یو مزمنه دوامداره ناروغي ده. یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوي کیږي که چیرته یو څوک د زیاتې چاقې د وجې نه شکر ته تللی وي. ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین افرازیږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبري په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې آخذې یا ریسپټورونه دي. کله چې یو څوک ډیر چاق شي دغه د انسولینو آخذې یا ریسپټورونه د شحمو لاندې راځي، نو په بدن کې په کافي اندازه سره انسولین موجود وي، انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده. نو چې کله خپل وزن د لاسه ورکړي بیرته انسولین د هماغو آخذو سره بند کیږي کی وسیږي، امغه اخیزي د انسولین راهنمایي چې ستا وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو چې کله بیا خپل وزن د لاس ور کی او اغه اخیزي به تبارز وکي، نو بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي. نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا قاز امغه چاقي نه وي، نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجوده، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم فزیکی فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي. دوهم
اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپږ کلنی او کلنی کې رامنځته کیږي او د همدارنګ د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټ یومین اپاته 15% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي او دغه ټایپ B چې ده نو دا بیا 15% د اساسي علت وروسته معلوم نه ده. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یغوی چې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر رامنځته کیږي، نو واته چیرې د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ونه لري، نو په ماشومانو کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلر شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 6% د خطر سره چې یغوی هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد به مبتلا شي. او که چیرې دوه داسې څوک وي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه کړي وي، دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېمو پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی سوفلی دغه سوخت میکانیزم شې ده. دغه د شکر د مریضانو په نسبت باندې چې دغه بدن تر لکستنې چخیږي یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي، د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي، نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز د لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري، یعنی نیرو ټاکټیک افیکټ لري په عصبي کېبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبل باندې نو په نتیجه کې نیروپاتي ورغوي، همدغه نیروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي یخیږي او ګرمیږي، نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیروپاتي ورغوي، دا به مختلف شکلونه لري. ایزولیټډ نیروپاتي ده، اوټونومیک نیروپاتي ده، همدغه پولی نیروپاتي ده، یعنی د بدن ټول عصبي کېبل له دماغ ونه ستر په خو پورې دغه ټول سیستمونه چې کومه عصبي رشتې دي که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره یوم کې او په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي، نو دا غټور متاثر کوي او دا غټو په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي، یعنی دا غټو د مغ عصبي کېبلو چې د شکر د وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراز ولایم چې د پنیز باندې رامنځته کیږي او دا غي میکانیزم ده.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو ګمانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی و دا پوښتنې مو ځواب کړلې. د نورو دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بلې مهرباني
او بل دغه اسدالله ورغوشه د خنړ څخه تماس نیولې او لاسونه او پښې سوځي، نور ځتی نه زیاته تند کی چې چای ونه شي کید، نور مشکل لري. دغه د لاسو د خو سوغ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېر نور ناروغیان چې په کیمرې مزګي کله چې اوس مثلا یو څو په وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوتر مینځي شي یا مثلا د پروتینو لایز زیات شي یا مثلا د ویټو غوړ رامینځي شي، باز رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي. خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي. زما په نظر باندې دا د اسدالله وروشې د کونړ څخه تماس نیولې ده، یوه د لاسو د خو سوغ د شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتینی لایز د بدن کې زیات نه وي، باز رواني ستونزې ولري، دا مو غواړم چې څنګه هم رامنځته کېدل شي. اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروشې تماس نیولې وو، د دې هغه جګه او ټیټ اندازه شکر درې شکل لري. اول په چیرې یو څوک غواړي چې شکر نه وي، نو خپل ځینه چې شکر وګوري که شکر دې نوي څه خچې په نه هر باندې، په دې معنی ده چې دا شکر به خي نارمل حالت کې ده، په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نه هر باندې خپل شکر وګوري، شکر دې یو د سلو او د یو سلو 500 په مابین کې وي، نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده، بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خېټه باندې یو شکر وګوري، شکر دې سلو سلو ته نه چټ وي، دا هم نارمل اندازه ده، د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص. او که په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر یې د 130 او 200 په مابین کې وي یا د 190 په مابین کې وي، دا هم پری ډایبټس وایي. یو بل ډیر مهمه معنی د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه ایچ بی ای ون سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی. که چیرته ایچ بی ای ون سی دی او چا د 15.5% څخه کم و، دا معنی چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده. که چیرته ایچ بی ای ون سی د 15.5 او د 6.4% مابین کې و، دا هم پری ډایابټس ده، معنا دا چې نه شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده. خو که چیرته ایچ بی ای ون سی یو څوک وګوري د په هرو درې میاشتو کې ځل قتل کیږي او د دې دغه فیصدي شپږ نیم فیصد وي یا د شپږ نیم فیصد څخه زیات وي، نو دا په دې معنا ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص بیا شکر ته داخل شوی ده. شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو، شکر مبتلا شو، شکر تشخیص شو، نو بیا د شکر په رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. بل دغه بل ورو چې د قندهار څخه تماس نیولی وو چې مورفیس 15 کاله عمر لري، لوړ فشار لري، مری صاحب په طبابت کې وزنۍ مراد چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل ول فشار ده. د لوړ فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده. ټول هغه اوریدونکي چې زما اوسه برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغل ول شکر ولري، لوړ فشار ولري په ډیره بکنه سره، نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوته ونه اوسېږي، ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي. اول ارګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده، د زړه د حملې سبب کیږي. دوهم ارګان چې د فشار د وجه نه هغه ارګان متاثر کیږي هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه راک بندیږي، یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه راک شتيږي چې یو ته اسکیمیک سټروک وایي، بل ته هیموراجیک سټروک وایي، چې دا دواړه خطرناک دي. او 15% ده دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چېرته 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر مایوب او محتاج وي، یو طرف یې فلج هم وي او خبره به هم نشي کولای، نو ګونګ حالت هم ته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان به مړي دي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابوي، حتی په بعضې حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د ړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپله فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردي دي، نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي چې هغه هم بیا اساسي تداوي نه لري، نو دغه اساسي تداوي هم بیا د کډنی ترانسپلانټیشن ده یا د ګردي پیوند ده. نو په اساس باندې شکر په ټول دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي د ټول عمر لپاره، د درد دواګانې د امکان تر حده باید ونه خوري، ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچو دغه سپینکای وازګي، د دې په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. مونو انسچوریټډ فټ لکه زیتون تیل، د جوارو غوړي، د کنجدو د زغرو غوړي، د دې څخه باید زیات استفاده وکړي. د سبزی او ترکاری څخه زیات استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیات استفاده وکړي، کوم منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او د فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټول دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته، نظر جنس ته، نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کوم کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي ورته چایس کیږي، او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټول اناخوال څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمدزی. په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوامبر 14 د شکر یا ډایابټس له نړیوال ورځ سره برابر ده. نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټول نړۍ کې یا ډایابټس ډیره عام شوی و، او د همدې لپاره باید دا ورځ ونومول شو چې د خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي. په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر یاست، او اوس مو هم ډیر رڼا واچوله په ډیابټس یا په شکر ناروغي باندې، موږ داسې کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده په دې وروستیو کې، او که کمه شوې ده، او که زیاته شوې علت څه دی، او که کمه شوې علت څه دی؟
نوري صاحب بدبختانه موږ تاسو داسې خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. خو دا ناروغي څومره چې د بشریت د ژوند سهولت زیاتیږي، په هماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراف هم پورته کیږي. د دې ناروغي هغه اساسي علتونه اول چې دا د استراحت ده، ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي درو په بدن کې. یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او دا د شحمیاتو څخه رامېږي کیږي. بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز دی وجنه موږ تاسو اخلو بدن ته او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي. نن سبا خلک ډیر سره طلب شوی دي فزیکی فعالیت نه کوي ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو د پاره چې ډاکټر مریض سوای چې ګرځه دا ده چې موږ تاسو که ګرځو که خبرې کوو که کار کوو همدغه ګلوکوز مصرف رسیږي. نو نن سبا خلک چې دي حتی هغه تلویزیون چې ګلکوي هم ریموټ باندې ګلکوي ورته چېږي نه خاص ډېره کمه فاصله که چېرته مثلا خاجي وي ختم خیرات وي چېرته ځي هم په موټر کې دي پیاده نه ګرځي دقاني کارونه نه کوي منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې د دې ګراب نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سهولت زیاتېږي د دې ناروغي ګراب پورته ځي هر اندازه سره چېرته
یعنی ستاسو له خبرو داسې څرګندېږي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي هغوی چې په کلیو او بانډو کې په کرنیزو چارو نورو چارو بوخت دي د هغوی په منځ کې د شکر ناروغۍ کم ده نسبت ښاري خلکو ته.
همداسې ده همداسې ټول هغه څوک چې هغه فزیکي فعالیت کوي که دقاني کوي که کوم بل کار کوي نو هغوی ګلوکوز مصرف وسي هغوی اکثرا د زړه په ناروغیو باندې د شکرې په ناروغي باندې دوی زیات ناخته کیږي. او ټول هغه څوک چې هغه په خارو کې ژوند کوي او یا دا چې که په اطراف کې هم وي اسرا طلبه وي کار نه کوي نو هغوی دغه اضافي انرژي نه مصرفوي په همدغه انرژي سره په بدن کې د شکر سبب هم کیږي د زړه د امراضو د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کیږي د وینې غوړ هم رامنځته کوي. دا ټول انرژیانې دي. نو په همدې اساس باندې که چېرته یو څوک غواړي چې شکر ناروغي باندې مصاب نه شي یا د زړه په ناروغۍ باندې مصاب نه شي نو هغوی باید دغه ټول نقاط ته چې مخکې مو ته اشاره وکړه دا باید په نظر کې ونیسي. روزانه باید مخکې د شکر تسلي هم نه وي چې جوړ هم وي باید فزیکي فعالیت ولري هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته اندازه سره ګلوکوز نه لري د هغو په مصرف کې کموالی راولي. یعنې سبزي او ترکاري باید زیاته وکاروي او که چېرته اضافه وزني ولري چاق وي خپل وزن باید کم شي ځکه چاقي په تبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړیږي چاقي د زړه د رګونو د زړه د حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده. نو په همدې اساس باندې بدبختانه زموږ ساسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په اطراف کې څوک چې لږ په چاق وي هغوی داسې فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم تر حال کې چاقي په خپله په طبابت کې مرض ده. نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي نو انشاءالله له دغه حالت څخه بیا خلاصیږي او ګراته هم راټیټیږي. خو زموږ ساسو د خلکو اکثرا دوی پوهاوی ساته ټیټه ده هغوی باید په دې نقاطو باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجود کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب مننه کور ودان اوریدونکو شته ده اوریدونکو بر واخلو څو اوریدونکو د دوی پښتنه به تاسو د سره یادښت کې او بیا به په رڼا واچوي. مهرباني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرمل والیم د خیبر پښتونخوا هری پرنه میاړي کنه ولې سلامونه او نیکې هلي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمدی ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام سپختنه لری له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
پښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېره مهمه پښتنه ده حالان چې ډاکټر صاحب خو موږ د پښتنو لپاره ماشاءالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پښتنو ته ضرورت هم نشي پیدا خو یو پښتنه کول ډېر ضرور زه بولم. هغه دا ده هر هغه ناروغ چې هغه د شکرې او ناروغي ولري او دی په دارو درملو کې بېغوري وکړي مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې دغه په ناروغي باندې څومره مثلا په ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي دغه پوښتنه ته یو لنډ جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب پوښتنه یاداشت وله. بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
نری صاحب مخکې مې واړه کاکا تاسو ولې دغه یو پښتنه مې کوله هغه د فشار پاک لوه مال کله کله فشار پورته کیږي به یو رقم ګولې دې موږ ورته ورکو د لوپرین پر عامه دي پاکستانی جوړ دي نو دغه ګولې فشار کنټرول یې چې دغه ګولې ونه کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزه د سبس ګلا شکایت کوي نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به په انده کوم توان لري دغه ګولې موږ ورکو د دغه معلومات په ادراک
ډاکټر صاحب کتا سو کوم پختنه لری تر مخکې مرونه واچوله مهرباني.
نه ان شاء الله بس برنامه درې وخت دې بارے مکمل معلومات
مننه کور ودان مصرف مدیر نشي مهرباني غوغورته ونی سي مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچوله تاسو پختنه باندې خو بیا به هم رڼا پی واچوي. بل اوریدونکو دې ازادي رادیو دې مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زینت پختنه لری مهرباني. ازادي راديو ده د روغتيا د ژوند شتمني خبرونه د شکر یا د قند یا دیابټس پر ناروغي باندې خبري کوو. مهرباني. اول خو تکل صاحب نشته، زه نوری است نوریم، زما همکار ده اتمن خبرونه که به مو مخ کې د دی اوریدلې وي. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه؟ مهرباني.
او بخښه نوری صاحب، ما ډاکټر څخه دا پوښتنه راز د ډاکټر وای دا راز چې دی وای دا غند شکر د ملت لپاره مفید دی راته نوی
پوښتنه مو باندې موزه صحیح پونه شو لمر چی شي که یو ځل تکرار کړئ دا خپله پوښتنه دی واتس اپ لاره ته تماس نیو
موږ ورته وایي غاز یا شنغزی په
بله ستاسو غږ سم نه راځي که مو پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ
غاز ورته وایي په دا
بله ازادي راډیو ده بله بله لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې
وو په پښتو کې غاز وای یا جن غزه یو درخت ده دا وای چې و پټي را د خلک وای دا شکر ته ګټه کوي
په غوکه مې وی ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګه شو لري دي او ریدونکو په پښتنه باندې خوځه پونه شو لمه که تاسو پښتنه لري تاسو خوشو
نه نه ما به خوانه ورېدله
مهرباني دا خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته بله تاسو هم رادیو اوري او هم خبرونه کې مو برخه اخیسته د دواړو نکي کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوشي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم
نوري صاحب،
تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکي وړاندې کوم. د مشرکین تاسو سره لاندې کېما زما د راکټ سره د پښتنه ده یو څوک په دیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو سات یو نیم سات فزیکی فعالیت کوي یا پیاده روی کوي، آیا دې لپاره دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندي او دا بعضې هغه شان چې خواږه ولري هغه نه یعنی ده دغه پرهیز ضرور ده؟ او بله خبره دا چې دغه اکثره فروټو کې خو دغه ګلوکوز وي، نو دغه انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري دا تر کوم اندازې پورې پریز کی کدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوي خو په کوم اندازه باندې وکړي کدا غراته جواب کی
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش مکړه لاتمن
بالکل
مننه کور ودان نور د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب پختنه یاداش کړی دی او په غو برنا واچوي مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب ډیر مننه ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي چې څه څوک شکر ولري او دغه د تداوی په مقابل کې بیغوري وي چې څه تاثیرات لري. نور صاحب ډیر یو جامع پښتنه کړې ده، غواړم چې په دې باندې لږ ډرنا واشوم. ټول هغه اوریدونکي چې زموږ تاسو برنامه اوري، اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوښو چې کوم مرزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي که چیرته دغه په مقابل کې موږ بي تفاوتي یعنی دغه امراض له جمله څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژني، لوړ فشار ده، د ګردو ادمي کفایت ده، د زړه د رګونو امراض دي. دا ټول هغه مرزونه دي چې اکثره حالاتو کې د خاص کلینیکي اراز والے نه لري، خو که چیرته یو څوک د پخوانه په دې مرز باندې مصاب او اخته وي او مرز تشخیصي، د مرز په مقابل کې بیا نو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرز تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي. که چیرته یو څوک شکر ولري، د شکر ناروغي دوا کله خوري نه خوري، نو دا په دې معنی ده چې خپل دا په تدریجي ډول سره خودکشي کوي، ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روی وکړي، دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزي او ترکاری د دې څخه زیات استفاده وکړي، او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري دغه په مصرف کې کموالی راولي. طبابت کې مطلق پرېز نشته چې یو څوک ډاکټر مریض وایي ته شکر لري، ته ورېجې مخوره، ته میوه مخوره، بلکې کمیسته، ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته نشي. که چیرته د شکر د وجنه هغه غذاګانې په خپل
ترکیب یو ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي، نو د شکر په سان کې د مغو موادو د کمبوتي واجنه بل مرز رامنځته کیږي. درې مې دوا ده، دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي، ځکه د شکر دواګانې چې د هر شپږاته کلاس دواګانې لري، نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده. که چیرته یو څوک د شکر په سان کې د ګردې تکلیف ولري، ځکه شکر ګرده خرابوي، یا دا چې د شکر د وجې نه د لوړ فشار د وجې نه یا د بل شي د وجې نه ګرده خرابوي، نو هلته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي، ګرده هم خراب نه شي. یا دا چې د زړه په شکر په سان کې د زړه مشکل ولري، یا دا چې کوم بل مشکل ولري، نو د هر دوا هغه استعمال مورد استعمال او مزاد استتباب دا باید ډاکټر ته معلومي، میکانیزم ورته معلوم وي، د دوا عوارض جانبي ورته معلوم وي، تر څو چې دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کړي. په ټوله دنیا کې ښه ډاکټر هغه ډاکټر ده چې که مریض ته فایده ونه رسیږي تاوان ونه رسیږي، له دې نه ښه ډاکټر په ټوله دنیا کې نشي کېدلی. نو په همدې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي، دواګانې معلومې دي، هماغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده. که چیرته په یوه دوا باندې د هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلاسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو په همدې اساس باندې د شکر په ځان کې که چیرته کوم بل مرض وي، باید هغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي ډاکټر باید پوه شي چې په دا بل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په زړه څه تاثیر کوي، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي. او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وقفه راولي. که چیرته وقفه پکې راوسته او یو ځل د شکر دی وجه نه په بدن کې کوم اختلاف یا جنجال راغی، دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دا بل روشي بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکی فشار لري او لوپرین په نام باندې ګولی خوري. لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکار دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی ویني غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتي او د زړه د حمله ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د امغه د فشار د دوا په څنګه دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینو د غوړو دوا توسه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سګیره کموي. نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکته ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د پنځ باندې لمنځه وړي. او بل د عبد روشي د مشرقي څخه تماس نیول یو چې یو څوک شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعت پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څخه ضرورت نشته. که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول تراولی او لګ لګ سپریز هم سره وکی، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدای سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول تراولو، ځکه نو دا اکسپټیبل لیول د نوی او د یو سره درس په مابین کې ده. زموږ تاسو اکثره هیوادوال چې شکر باندې اختوي، شکر یو نیم سل 200 کې وي، دوی هیڅ شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثرا به تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګه کې پریز هم سره وکی او د شکر باندې د واګانی دي چې هغه میکانیزم داده چې په هیڅ وجه باندې لاټیا او څخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې سره وخوري بیا نو هیڅ نه خطر یا مشکل ته نشته. خو که چیرته دا داسې نشي کولای، نو بیا دغه درې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کومې میوجات چې موږ تاسو خورو او خوږی دي، ټول هغه میوې چې موږ تاسو خورو او خوږی دي، دا نه تنها دا چې ګلوکوز لري، بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خوند لري، لکه ګلکتوز، مالتوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز، مالتوز او منوز ولري، هغه زموږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نوره دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیک هم شته، کلچې هم شته، بورام شته، وریج هم شته، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالتوز او منوز ده، هغه شکر باندې تاثیر نه کوي. یو څه اندازه د وینې د غوړو لیول پورته بیایي، نو په همدې اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صاحب کومه همدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، منتوز او ګلوکوز،
ګلوکوز مالتوز منوز،
دا کومه میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو، قندونه ګلوکوز هم قند، مالټوز هم قند، ګلکټوز هم قند، زایلوز هم قند، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرې په بدن کې ګلکټوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوې په لحاظ باندې چخوري، هغوی باید مڼه وخوري. مڼه مڼه چې دا په خپل د شکر مریض روزانه د څه استفاده کولای شي، نو د کیوي څه استفاده کولای شي، په کوم اندازه سره د مالټي څه استفاده کولای شي، د انار څه استفاده کولای شي، او هغه میوي چې هغه په خپل طریقې کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور دا انګور مې خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما. دغه څلور شیان باید د شکر مریضان و نه خوري، د کی مصرف رانه ولي، نو دا فوق العاده شکر پورته بیاي، او دغه نور میوي د شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پرونی ورسته برخه ته نږدې شوی، او تاسو ډیره ښه رڼا په واچوله. او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره؟ د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو ویل هغه چې ارسی ده انتقالیږي له ماینډو پلرونو، او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلی، او په افغانستان کې هم ډیر خړل کیږي، ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چوسی. دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، د خړو دغه کموالی ته په پام سره، آیا دا په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي، خلک چې وږي دي نن ورځ او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب، دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي، ځکه د شکر د ناروغي که چیرته یو څوک غواړي شکر ناروغي ته لاړ نشي، اول نو باید د خوراک او اسراف کموالی راولي. خو بدبختانه زموږ ستاسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، نو اکثرا وس ډوډۍ موډۍ د شان په شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي، خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته بیایي. نو هغه کوریج وی کړه مثلا د کچالو وی د شان قیمت دي، سبزی او ترکاری ارزانه ده، سبزی ترکاری شکر د لپاره تداوی ده. او بل زما ټول هغه ورځې چې زموږ ستاسو برنامه اوري، او که غواړي شکر ته لاړ نشي، دغه څو لقاب دوی ته وایم باید دا ټول عمر د لپاره عملي کړي، ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کله نه داخليږي. اول روزانه باید یو ساعت پیاده وګرځي. دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري، د بی ام آی پر اساس باندې اوورویټ وي یا مثلا چاقي ته داخل شي، خپل وزن باید کم کړي، ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي. نه تنها د شکر د ناروغي، بلکې اندورې ناروغيان هم چې مخکې مرته اشاره وکوله، دغه ناروغيانو اساسي علت هم تشکیلوي. او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري، ګلوکوز ولري، لکه وریجه او دا 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 کچالو، دا خام د غنمو ډوډۍ، دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعضې دوایانې دي چې هغه دوایانې باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي، که چیرته دوی په پری ډیابټس کې وي، چېرته د بایګونات کلاس دواګانې وایي، نو هغه هم دغه د جګر هیپاټیک ګلوکوز آوټپوټ چې له یې څخه د وینې ته دغه کېږي داخليږي، دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي، او په نتیجه کې په وینه کې د ګلوکوز کمیږي، شکر ته نه داخليږي. که چیرته دغه نقاط موږ تاسو په نظر کې ونیسو، ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخل نه شو. او که شکر ته لاړ شو، نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي اوسېږو، بې پروايي ونکو. بې پروايي زمونږ په مرمن تمامېږي، نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو. شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی، چې نن د شکرې یا دیابېټس پر موضوع مو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه همدومره وزن ریاست نوري او زما تخنیکي همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو.
دومره زر پس باندې غصه شولې، ولی پکتو لما خفا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے سلائی بیارا ترا سون شولے تیر پسلائی بیارا ترا سون شولے تیر پسلائی بیارا ترا سون شولے تچیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے تچیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے.